یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. یک شنبه ده د مرغومی یا جدی 12 د جنوري میاشتې 2 په راپورونه کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت مشخص کړ چې د اگست پر 16مه د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځان مرګ برید کړی وو. ویل سوي دغه کس د بګرام له زندانه خوشي شوی وو.
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د بګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانی ډېر کم و. په دومره وخت یو زنداني نسي کولی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، امنیتي ستونزې وي او بیا هدف وټاکي.
د برېښنا شرکت چارواکي د افغانستان له څلورو ګاونډیو هیوادونو سره د برېښنا د وارداتو د تړون د تمدید خبره کوي.
د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برېښنا واردوي تړون نه کړی دي.
طالبانو کابل کې د 15 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې.
او که چېرته ثابت شي چې په کومه ساحه کې مشتمنۍ غصب شوی وي یا دولتي املاک غصب شوی وي، له هغوی سره بدقانوني چلند کیږي.
نور مطالب هم څېړو. د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بستې اونیز پروګرام خپرېږي. ملالۍ بشیر خپرونه په خبرونو پیلوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د سالنګونو د لوی لارې ساده ساتنې او څارنې اداره وایي د غلار له جمعې نه وخت د ټیلري موټرونو پر مخ تړل سوی ده. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 350 فارمونه جوړ سوي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي او ټاکل سوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي د غلار له جمعې نه وخت د چلري موټرونو پر مخ تړل سوی ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته ویل د غلار ممکن د څو ورځو لپاره د چلري موټرو پر مخ تړلی وي. دا مهال یوازې مسافر وړونکي او نور موټرونه د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ کولای سي. شاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو وغوښتل چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وایي په 2022 کال کې به یې هوډ په افغانستان کې د نجونو د منځنیو زده کړو وکالت وي. شاغلی یوسفزی پرون پر ټویټر هیله ښودلې چې طالبان باید بیرته په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. نن یو سل اوومه ورځ ده چې طالبان د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم کولو اجازه نه ورکوي. طالبان ویلي وو دوی پر یو طرز العمل کار کوي چې لمخې به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي، خو میاشتې اوړي لا هم د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ سوي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي. د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه پر 600 جریبه ځمکه کار کوي. فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو خوړلو د میلې لپاره هلمند ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1414 فارمونه جوړ سوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي. په دې وروستیو کې پژواک خبري اژانس راپور ورکړی و چې د کندهار نیمایي فارمونه د بیلابیلو ستونزو له کبله تړل سوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ټاکل سوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړي. دواړه مشران هغه کړکیچ ته په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات شوی غواړي د راتلونکي ډیپلوماټیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي ویلي بایدن غواړي چې د روسیې د یرغل په صورت کې د اوکراین پر ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. دا به په وروستیو درو اونیو کې دوهم ځل وي چې دواړه مشران سره غږېږي. روسی چې شاوخوا سل زره سرتیری اوکراین پولی ته نږدې ځای پر ځای کړي، له امریکا او ناټو څخه امنیتي ضمانتونه غواړي. په ځانګړې توګه مسکو غواړي چې ناټو اوکراین او نورو د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنه کړي او له مرکزي او ختیځې اروپا څخه دې ځواکونه بیرته پر شا کړي. د بایدن ادارې او ناټو ویلي چې دا تړون یوه ورخلاصې پالیسي لري او هیڅ هیواد نشي کولای چې د دې تړون سره د بل هیواد د پر ځای کېدو هیلې تر پښو لاندې کړي. او د امریکا په کالرادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د اور لګېدو لامل معلوم کړي. د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه هم زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبر نه دی تایید شوی، خو درې کسان ورک دي. دغه اور د دسمبر په دیرشمه ولګېد چې د زرګونو کسان یې تیښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او له ځپل سوي خلکو سره د فدرالي مرستو امر کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې سوي د دې خبری خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت مشخص کړ چې د اگست پر 16مه د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځانمرګي بریټ کړی وو. امریکایي چارواکي وایي حمله کوونکي عبدالرحمن لوګرین امیدې د انجینری پوانزي په خوانی موصل وو او د طالبانو لخوا د کابل د نیولو په ورځ د بګرام زندان څخه خوشي سوی وو. د کابل د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر یوې دروازې ته چیرمه په یو بریټ کې چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه منل شو، خو 200 کسان وو جل سول او نږدې 150 نور چاپیان سول. نور په دې راپور کې
د کابل د حامد کرزي هوایی ډګر په بیګیټ کې لزانمر ګبرید د څه د پاسات سلور میاشتو تیرې دورسته د امریکا استخباراتي چارواکو د بریټ کون کې پاړه مشخصات راټول کړي. بریټ کون کې عبدالرحمن لوګرین امید او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجنیري په هنسي مخکنه محصل وو. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قوله لیکي عبدالرحمن لبرید یو لسورځ مخکې هغه مهال چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان لماتي د ورسته لډیرو نورو بندیانو سره خوشی شو. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر په بیګیټ کې ځانورګې بریډ د اگست په 16مه مازدیګر مهال 15 بجې او 8 سلويخ دقیقې وشو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه تر ټولو خنړی بریدو چې پکې نږدې 290 وژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شو یو کې 14 امریکایي پوځیان هم وو. خو د طالبانو حکومت د دې بریډ په اړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. د طالبانو د حکومت وایان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د پروګرام زندان د ماتېدو او د غبرې ترمنځ واټن زمانی ډیر کم وو. په دومره وخت کې زندانی نشي کوای چې بیا وسایل د ځان ورسي او امنیتي ستونزې مې او بیا د فوټا کې او بیا د څوکارو کې د خپل موضوع ته تحقیق ممکن درس نه ایسوي نه پیغام په بنا باندې سیول سی.
خو امریکایي رسنۍ لیکي عبدالرحمن لوګره د متحده ایالاتو لپاره کومه نه پیژندل شوې څیرنه و. د راپور پر بنسټ په 2018 کال کې سی آی اے د هند اطلاعاتي مسؤلانو ته معلومات ورکړل چې په نوې ډلې کې بریټ کیدون کې دی. هند بریټ شانډ کړ او د بریټ په تړاو نیول شوی عبدالرحمن لوګره سی آی اے ته وسپاره. سی آی اے هغه په افغانستان کې د باګرام زندان ته راولېږه. تر دې چې د کابل د سقوط سره سم د طالبانو لخوا د باګرام زندان لماتې دورسته د هم آزاد شو. استخباراتي معلومات خي چې عبدالرحمن لوګره دی او افغان سوداګر سوی چې په مقرر ډول هند او پاکستان ته د سوداګرۍ لپاره تللې او راغله. هغه په 2018 کال کې هند کې نیوی ډلی ته نږدې د مناورچ ناپوهنتون کې د انجنیری زده کړې کولې. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د باګرام زندان لنیول وروسته 2000 بندیان آزاد کړل چې پکې 6000 طالبان، 1300 د داعش خراسان څنګه وسوال او نږدې 2000 تنه د القاعده غړي وو. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په باګرام زندان تر ولکې وروسته هلته بندي د داعش خراسان څنګه او په خوانی مشر عمر خالد خراساني وواشل. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګنې له باګرام زندان بندیان د دوی له خوا خوشي شوی. د طالبانو د حکومت د وایان زبی الله مجاهد په خبره باګرام ته د دوی د ځواکونو له رسیدو وړاندې زندان مات شوی وو. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن لوګری په سرخیپل او باګرام زندان دواړو کې وخت تیر کړی. خو دا څرګندنه ده چې هغه څه ډول په کابل کې د داعش لبریدګرو سره اړیکه پیدا کړه او څه ډول تر ابیګیټ ورسید. داعش خراسان څنګه له دې برید وروسته هم په کابل، کندهار او کندوز کې خونړۍ حمله وکړي، تر دې چې په کابل کې د پاسپورت ریاست هم پنه خکړ. دې اندېښنو طالب چارواکي مجبور کړل چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاسپورت ریاست وتړي او د خپلو کسانو لپاره د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو خدماتو بهیر هم لغوه اعلان کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت داعش لوی ګواښ نه بولي او وایاندې ذبیح الله مجاهد وایي روسیو کې د دې ډلې 200 کسان نیول شوي او تر خوا یې د لویو بریدونو مخه هم ډپ شوې ده. خود طالبانو د حکومت برعکس امریکا داعش خراسان د ترهګرو په تور نوم لړکې ځای کړي او وای متحد ایالاتو ته د ګواښ پر مهال باید متحده عربي اماراتو لیوي پوزي اډي له افق ورهخوا عملیاتو کې پناه کړي.
ومردل چې د امریکا استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت مشخص کړ چې د اگست میاشتې پر شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځانمرګي برید کړی وو. د هغه برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه یې منلی چې په نتیجه کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي او نږدې 150 نور ټپیان شوي وو. په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو لاریون کوونکو د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندلو په تړاو شارونه هم ورکول. زموږ همکار د مسله تعقیب کړي، نور تفصیل راکوي.
په کابل کې د تیرو لاریونونو په ترڅ کې نن هم یو شمېر افغانان د یو لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې د افغانستان د لګول شویو د البته د کنګل شویو پیسو د خلاصېدو په تړاو او همدارس وسنۍ حاکم نظام چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت پیژندلو په تړاو یې لاریون په لار اچولی وو. په دغه لاریون کې لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې په یو غږ سره دا ویل چې امریکا دې د افغانستان کنګل شوي پیسې ژر تر ژره آزاد کړي. دغه کنګل شوي پیسې که آزاد نشي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی او که دغه حالت همداسې دوام وکړي نو دغه اقتصادي وضعیت به د ډیرو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. دغه لاریون کوونکو چې نن سهار 10 بجې د کابل د 14 ناحیې څخه خپل لاریون باندې پیل وکړ، همداسې د عبدالحق څلولارې او د عبدالحق څلولارې څخه ورتیر د امریکا سفارت د پخوانۍ ودانۍ مخې ته دلته راټول شول او دلته یې په یو غږ سره له نړیوالې ټولنې او له اسلامي هیوادونو غوښتنه وکړه چې په امریکا باندې فشار راوړي تر څو امریکا د افغانانو کنګل شوي پیسې آزادې کړي. دوی همدارس په اسلامي هیوادونو باندې همدارس دا غږ هم وکړ چې نړیوال دی د افغانستان وسنۍ حاکم نظام په رسمیت سره وپیژني. دوی همدارس اندېښنه څرګنده کړه چې که کنګل شوي پیسې آزاد نشي د خلکو کاروبار له سخت ستونزو سره مخ دی، اقتصادي وضعیت خراب شوی دی او ورځ تر بلې دغه حالت په خرابېدو دی. دغه لاریونونه په داسې حال کې کیږي چې له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، امریکا د افغانانو شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل کړلې. بله،
ډېره مننه. ومردل چې په کابل کې ځینو کسانو په یوه لاریون کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
برښنا شرکت د افغانستان له څلورو ګاونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي. دغه شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره د وارداتي برښنا د لاسلیک سویو تړونونو ټول ارزښت 260 میلیون ډالر ته رسیدلی. دا په اصل کې د کابل ځینې شاریان د برښنا له پرچاویو شکایت کوي.
د برښنا شرکت چارواکي وایي په دې وروستیو یو میاشتو کې د وارداتي برښنا څلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره لاسلیک کړي دي. د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل د دې تړونونو مجموعي لګښت 260 میلیونه ډالر دی.
موږ د افغانستان برښنا شرکت د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردو تړونونه کړي دي چې لړلې څخه ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځنې وارداتي برښنا واردو، نو د هغوی سره د 2022 کال تر پای پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک سوله.
کاغلی میوندی وایي چې د دغو تړونونو پر بنسټ په ساعت کې له ازبکستان څخه 2 میلیارد کیلووات، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارد کیلووات، له ایران څخه 800 میلیونه کیلووات او له ترکمنستان څخه 1.3 میلیونه کیلووات برېښنا پیرل سویده. د برښنا شرکت چارواکي وایي دغه وارداتي برښنا چې د یادو تړونونو پر بنسټ افغانستان ته رسیږي په شپږ ویشت ولایتونو کې به د برښنا پر پیرودونکو وویشل سي، خو له دې ټولو سره سره خلک په دغه هیواد کې د برښنا د کموالي او پرچاویو د زیاتوالي له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظمې برښنا نشتون د دوی اړین ورځني کارونه ګډوډ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په کور دننه د برښنا د تولید لپاره د اوبو د بندونو جوړولو چارې د چټکې کړي. له دې ډلې د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو منصور او نازګل ازادي راډیو ته وویل
برښنا په ټولو برخو کې اساسي رول لري، هغه که په کورونو کې یا په فابریکو کې یا دغه راز په دفترونو کې یا په نورو ځایونو کې. برښنا زموږ د ژوند له اساسي اړتیاوو څخه ده، خو له بده مرغه زموږ افغانان ډېر کم برښنا ته لاسرسی لري.
دولت افغانستان باید روی توسعه
د افغانستان دولت باید د برښنا د پراختیا په اړه تمرکز وکړي، هغه هم د اوږد مهال لپاره. باید د اوبو بندونه جوړ کړي چې افغانستان په ځان بسیا شي او خپله برښنا ولري، نو د ګاونډیو هیوادونو برښنا ته به اړتیا نه وي. د دې لپاره چې د ګاونډیو هیوادونو برښنا هم تل لنډمهاله وي، کله چې زړه وشي موږ ته برښنا راکوي، خو کله چې زړه نه وي پر موږ برښنا پرې کوي او موږ هیڅ هم نشو
ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په خپل وخت د برښنا وارداتي هیوادونو ته د پورونو نه ورکړه د دې لامل کېږي چې وخت نا وخت د برښنا په رسولو کې ستونزې رامنځته سي. د برښنا شرکت چارواکي مني چې په دې وروستیو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو له امله د برښنا د واردونکو هیوادونو پورونه په خپل وخت نه دي پرې کړي، خو د دوی په خبره هڅه کېږي چې تر دې وروسته خپلو پوروړو ته له نورو لارو پورونه واستوي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې دوی د وارداتي برښنا له پیرودونکو هیوادونو $100 میلیون پوروړي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د برښنا پیرودونکي بیا له دوی څخه $250 میلیون پوروړي دي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په کابل کې د 1500 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې ده.
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت وایي په کابل ښار کې د یو شمېر استوګنیزو ښارګوټونو د اسنادو څېړل پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره په همغږۍ له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار په 5مې، 6مې، 8مې، 10مې، 12مې او 10مې ناحیه کې او په بګرامیو، دهسبز، پغمان او شکردرې ولسوالیو کې د ښارګوټونو او ځمکو په تړاو خپلې ارزونې پیل کړي دي. محمد بشار ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله دغه وزارت وویشت ښارګوټي بررسی کړي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټونو د اسنادو څېړنه پیل شوې ده.
د کابل ښار بیلابیلو سیمو ښارګوټي کتلې دي چې تر دې دمه د وویشت ښارګوټو بررسی او هیئتي کړي د لوغو څخه د 15 ښارګوټو اسناد راغلي دي چې هغه اوس تر څېړنې لاندې دي، او په دې څېړنه کې د مشتمنو د تشخیصولو او تثبیتولو په حق له ځینې نورې دولتي ادارې هم ورسره په همکاري کې دي چې د عدلي لخوا را جلب شوي دي، او که چېرته ثابت سي چې په کومه ساحه کې مشتمنۍ غصب شوي وي یا دولتي املاک غصب شوي وي له هغوی سره بد قانونی چلند کیږي.
ښاغلی بشار زیاتوي چې د متخلفینو دوسیه بعد عدلی او قضایي بنسټونو لخوا وڅېړل شي، خو ښاغلی بشار د دغه ښارګوټونو نومونه وانخیستل او نه یې هم په دې اړه جزئیات ورکړل. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو غصب د تیر حکومت د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه ستونزه وه، او اوس اړتیا ده چې په دې تړاو عادلانه پرېکړه وشي.
د ځمکو غصب او د غیر قانوني ښارګوټو جوړول په تیر نظام کې یو معمول و چې زورواکو به د خپلو سیاسي اړیکو له لارې په دولتي او شخصي ځمکو په غیر مشروع او غیر معیاري ډول به ښارګوټي جوړول. اوس اړتیا ده چې ټول نوي جوړ شوي ښارګوټي وڅېړل شي او په اړه عادلانه پرېکړه وشي.
خود کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي باید هغه کسان چې نه پوهېدل او معلومات یې نه درلود چې دغه ښارګوټي په دولتي ځمکو کې جوړ شوي د دې ارزونې قرباني نشي. روح الله تلاش چې یو ملګری یې دغه ښارګوټونو کې کور اخیسته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دې ته پام وکړي چې د محاکمو په پریکړو کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي.
مهمه خبره او د اندښنې وړ خبره ده چې اوس مهال په دغه خارګوټو کې په سلګونه کورنۍ میشت دي او په دغه سختو شرایطو کې د دوی وېستل د شریکونو څخه یا دوی څخه دغه د کورونو د ځمکې اخیستل به دا یو لوی جنجال وي او یو لوی سرخوګۍ به جوړ کړي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه شریکونو کې چې دوی اسنادونه څیړي نهایي کوښښ دا وکړي چې خلکو ته د زیان پکې ونه رسیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې هر پریکړه چې کیږي باید د قانون پر بنسټ وي او عام خلک پکې زیانمن نشي. حقوقي کارپوه محمد بصیر حقیار آزادی رادیو ته وویل
د عامه مسالې او یا بس د دې پراخه تاوان د مخنیوي په خاطر باندې کې داسې وشي چې هغه ځینې چې مصارف په ډیر زیات د غاصبین لخوانه شوي دي د دوی لپاره د اسلامي امارت لخوانه یو بل داسې قانون وضع شي چې هغه کې لوی تاوانونو مخمونی ول شي او په دې کې غاصب سره د یو برخورد وشي چې عامه منافع په کې متضرر نشي او هغه ته یو ګټه ورسیږي. یعنې که وکول شي عادلانه خرڅلاو لارې برابر شي دا به ښه وي. خو هغه چې خصوصي املاک دي زه فکر کوم د خصوصي املاک په اړه باندې په هیڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند په خپل وغواړي نو دا باید مسترد شي.
خود طالبانو د عدلیه وزارت وایي دغه وزارت دنده یوازې دغه خارګوټونو د اسناد او ارزونه او بیا محکمې ته د غاصبینو پیژندل دي او اصلي پریکړه به بیا محکمه وکړي. د طالبانو د حکومت د خارجوړونې وزارت د بیان دفتر د معلومات پر بنسټ چې ازادي رادیو سره شریک کړی دي د کابل خار نږدې 15 اویا سلنه خارګوټي په غیر پلاني توګه جوړ شوی، خو دا چې له دې ډلې څومره په غصبي ځمکو آباد شوي جزئیات نه لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د جګړو پر مهال زیانمن سیوی کسان وایي چې تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره سوې. د آزادی رادیو خبریال په خپل راپور کې د خلکو شکایت راخیستی.
تیرو جګړو په کندوز کې ورانۍ، ویجاړۍ او بېوزلۍ تر شا پرېښې. د کندوز ولایت مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي وایي د استوګنې کورونه، دوکانونه او باغونه ویجاړ شوي او کروندې شاړې شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ورسره مالي مرستې وکړي څو وکولی شي بیرته له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. د اختاش ولسوالۍ د باسوس کلي یو اوسېدونکی 28 کلن رحیم الله چې په دوړو کې پټ له نړېدلې ودانۍ لرګي راباسي هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دلته موږ د 2 میاشتې کېږي چې راغلی سو تقریبا اوه کاله سو دا جای خاتو
په دغه لال خاو استقامت نه دس تر باسوزو پورې دا استقامت تر خان آباد پورې اختاش پل خو به لیدلی دو جای پورې خاتو استقامت دلته په تیارې په ډیسیان دا نومې ثقیله چې په دولت سره دلته استعمالول انډواله دغه رقم ګډوډي سو دا جنت باغ داسې خراب دی چې موږ سره کومک کړی نه.
د جګړې پای ته رسېدو سره یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي او په کنډوالو کې اړولې دي، خو وایي د خپلو ویجاړو شوو کورونو د بیا رغونې توان نه لري او د ژمي په ساړه موسم کې د خپلو نړېدلو مینو په کنډوالو کې ژوند کوي. د اختاش ولسوالۍ د جنت باغ سیمې یو اوسېدونکي 21 کلن حبیب الله ازادۍ راډیو ته وویل
موږ د تورو سپورې راغلو زه تړم درې کړه لاړو کندوز ته هغه ته
اوادوسو مهاجري
نهغه درې ورځې لاړو ماډوال نور مې زړه خونه کسو ټول کنډواله دا ګوره ده هو دا جنګو کې نو خو خلک ټول وتښتېدل دا ګوره ما اوبرته ټول کنډواله ده ټول جنت باغ کنډواله ده.
دوی زیاتوي چې د جګړو پر مهال د دوی کورونه او په ښار کې دوکانونه سوځېدلي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندز ښار یو تن دوکاندار 50 کلن عبدالقدیر په دې تړاو راته وویل
تعداد یو دوکانه وسوځېدل مال مال هیڅ شی مو نه ښکل څه قلف دوکان وسوځېد او څه سرمایه و ټوله 15 کلن دوه بعد لغه چې وسوځېد نو نه چا کومه کړی ده او نه کوم څه نه بعد و تا نه یو لیست یو راغلی و د هغه لخوا لیست نیولی و هغه اول ورځو کې لیست ونیو چې موږ تاسو سره کومه کوو.
د ښار یو بل دوکاندار 15 کلن محمد حسین هم د تیرو جګړو ترخې کیسې کوي او وایي اقتصادي ستونزې ژوند تریخ کړی. د نوموړي په خبره د کندز فیلي سیمیزو چارواکو له دوی سره د مرسته کولو ژمنې کړې وې خو تر اوسه پورې نه دي عملي شوي.
شپږ اویا لکه روپۍ د ما خساره وسوه چې مکمل پاس ګودام بخش د لابراتوار بخش د نرسنګ بخش د خپله د ډاکټر صاحب مینه خانه ټول یو جای وسوځېدل خو دولت موږ سره ژمنې وکړې دغه سسې ضرر تاسو ته رسېدلی دی دا به جبرانېږي تاسو ته وې درکوو خو لاکن تر اوسه پورې موږ سره کوم کومک چا نه ده کړی.
د کندز د اطلاعات و فرهنګ د ریاست رئیس متیولا روحانی وایي په دې ولایت کې له زیات شمیر متضرر شوو خلکو سره مرستې شوې دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
ډېر اکثریت کورونو سره مرستې شوې دي او په آینده کې هم امید لرو چې انشاءالله نور به هم کومکونه راشي او کومکونه به ورسره وشي. د کندوز ولسونو ته اطمینان ورکوو، اسلامي عمارت د دوی په درد درمند ده او د دوی غمخوري کوي. د اسلامي عمارت له مسؤلینو نه خیریه بنسټونو موسساتو ټول نه غوښتنه کوو چې زموږ د هیوادوالو لاسنیوی وکړي او خپلې مرستې ورته را ورسوي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې څه باندې یو لسیزه د سختو خونړیو جګړو شاهد و او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. خو اوس چې جګړه پای ته رسېدلې ده، ښایي لسیزې وخت ونیسي څو د کندوز خلک د جګړو له کبله وراوښتي زیانونه جبران کړي او ښایي د اوږدې جګړې ځینې دردونکي زیانونه هیڅکله جبران نه شي.
د نورستان ځینې قومي مشران او اوسیدونکي وایي په هیواد کې د بې وزګاري او روان اقتصادي حالت له کبله په سیمه کې د خلکو ترمنځ د پولي او پټي پر سر شخړې زیاتې سوې دي. د مشرانو په خبره چې هر ورځ یې دوی د هواري لپاره په جرګو بوخت وي.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر او د ولسی جرګې پخوانی وکیل داد محمد خان وایي پخوای د سیمې زیاتو کسانو په دولت کې بیلابیلې دندې درلودې. ښه معاشونه یې خستل، ډېری په ښارونو او له خپلو کلیو په لرې ځایونو کې اوسېدل، نو د پولي پټي ګټې ته یې دومره اړتیا نه پیدا کېده. خو اوس یې ګڼ بېروزګاره شوي، بیرته خپلو سیمو ته راستانه شوي او یوازې د پټي ګټې ته یې سترګې غړېږي، نو ځکه د پولي پټي پر سر جنګونه هم زیات شوي دي.
وطن ته فکر کړی دی، دا زمان دی، دا زمان دی، دا زما وطن ته نیولی دی، دا زما ژمی بانډه ځای نیولی دی، دا د اوړی ځای نیولی دی. تو هغه جرګې نه بل جرګې ته رسېږو، یو ځای کې نه سب یو بل دیږي منع شوی. دوه روپیه مدن چا نشته، کاروبار نشته، خلک رستن سره مخ دي.
حاجی عبدالمجید هم د روغ جوړو په جرګو کې تل بوخت وي. وایي بېروزګاری، غربت او د مرستو نشتون د دغه ول کلیوالی او قومي شخړو رامنځته کېدو ستر لاملونه دي.
مامور خپل ماموریت کول او عسكر خپل عسکري کول، معاشونه اغستل او مشکلات او وخت نو خلک متوجه دولت کې کار کول، هغه ټول امر وظیفه پاتې شوې دي او ټول کلی ته ځای ته ځای شوې دي، خپل منطقي ته ځای ته ځای شوې دي. هغه هم دغه مشکلات د وجنه یو تل اساسه بل تل اساسه.
قومي مشرانو راته ویل په یادو شخړو او جنگونو کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ له هم وخته، خو سره له دومره ستونزو بیا هم دوی په دې بریالي شوي چې د ډیرو کسانو ترمنځ دښمنۍ او بدبینۍ پای ته ورسوي. دوی له اوسني حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او همداراز بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د خلکو اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره دولتي کارکوونکو ته د معاشونو او بیروزګارو کسانو ته د مرستندوی ادارو په کومک د نغدو پیسو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د بیکاری او بیوزلۍ کچا د نور ولایتونو پرتله ډیره زیاته ده. دا اوس وخت کې د افغان سری میاشتې لخوا او د اکټډ او نور خیریه ټولنو لخوا توزیعات شروع دي، لیکن دغه کارونه او دغه توزیعات د نورستان غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. مونږ نورو خیریه نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوو چې په دې سختو شرایطو کې د افغانانو خصوصا د نورستان ولس همکاری وکړي.
خلک وای په دواب، نورګرام او په نورو سیمو کې پخوا هم د ځنګلونو او بو او زمکو پر سر جنگونه کېدل، چې د کشتوز او کامدیش او د نورګرام په شام او نورو درو کې د لزګونو کلونو را پدې خو دښمنۍ اخکاره بیلګې دي. خو اوس به پکې یو څه زیاتوالی راغلی وي. دا د حکومت، قومي مشرانو او ځوانانو دنده ده چې د دغه ډول شخړو مخه ونیسي او په کومو ځایونو کې چې شخړې پر دښمنیو بدلې شوي باید د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
د افغانستان د غالیو د تولید او صادرونکو ټولنه وایي له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته غالۍ د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته نه دي لیږل شوي. د دې ټولنې مشر نور احمد نوري نن ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې غالۍ یوازې د پاکستان له لارې صادرې شوې دي چې افغان صادرونکو ته یې چندانې ګټه نه ده کړې. نوموړی وایي که څه هم د بیکارۍ له وجې ډېرو خلکو د غالیو اوبدلو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله د غالیو تولید 40% زیات شوی، خو د هوایي دهلیزونو له لارې نه صادرېږي. د ښاغلي نوري په وینا پخوا به د افغانستان غالۍ د هوایي دهلیزونو او ځمکنیو بندرونو له لارې د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، چین، استرالیا، روسیې او ډیرو نورو اروپایي هیوادونو ته لیږل کېدی، خو دا صادرات اوس درېدلي دي. نوموړی وایي طالب چارواکو څو ځله ژمنه ورسره وکړه چې دا ستونزه به حل کوي، خو تر اوسه پورې د دې ژمنې د پوره کولو لپاره هیڅ کار هم نه دی شوی. د هرات ولایت د موټر پلورونکو ټولنې مسؤلان او غړي د ګمرکي تعرفو له لوړوالي او همدا ډول په بانکونو کې د خپلو پیسو له بلا کېدو شکایت کوي. هغوی پرون د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ګمرکي تعرفو لوړوالی سبب شوی چې د سوداګریزو توکو ډېره برخه یې په ګمرکونو او سرحدونو کې بنده پاتې شي، او همدا ډول په بانکونو کې د پیسو بلا کېدلې سبب شوی چې ګمرکونو ته د خپلو موټرو محصول ورنه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن وایي د هرات د موټر پلورونکو له غړو سره په همغږۍ باید د ګمرکي تعرفو د کموالي په خاطر یوه طرحه حکومت ته وړاندې شي چې دا ستونزه حل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 113 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 545 افغانۍ.
له دې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوی په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي د غلار له جمعینا وخته د ټیلري موټرونو پر مخ تړل سوی ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وایي په 2022 کال کې به یې هوډ په افغانستان کې د نجونو د منځنیو زده کړو وکالت وي. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره خبرې وکړي. دواړه مشران هغه کړکې چې په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات شوی، غواړي د راتلونکي ډیپلوماټیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. او د امریکا په کالراډو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي، او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. نور بس ته اونیز پروگرام د خبرونی په پاتې شی بو کې وریدل سي. خو ترغه مخ کې د دین اوریدونکو صوتي پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه نیک هلی بو امانې ز محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. موږ هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزابات د سیمې د الاسکا لکه مربند ورولته نه کلینیک سره نه مکتب سره ما هغه بل ورپور چا واک کړ په ورسره وي مختاجی وکي چې دلته مکتب یو کلینیک ته پاله کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو، نه سړک سره نه مکتب سره نہ کلینک سره، نو زما هغه بل رپورټ کې واک پر ورته وي. وسلام.
زه محمد اسحاق دی لوګر ل مرکز دی بابس لیکري نه خبرې کوم. زه معذور یم د اشل کول د امرس چې کوم کنه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي معذور یم چې پوزې کې کته پورته کیږم او په ثبوتم مرکز وسیدونکو یې لیستونه ورکي مستحق کسان نه نشي. زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې موږ په کلي کې دي دا وایي چې دا شل کاله چا د کړاوونه تکلیفونه تېر کړي، ډوډۍ ورکړي، دا د اولین حق دی وو خلکو ده.
بلې السلام علیکم. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والي کمی ولید ورور د موږ ماشینه خو نه جوړه کړې. تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشینه نه جوړه کړې. کله وایي سیستم بند ده، کله وایي د پیسې په طلباتو کې نیولې دي. نو په اکله یو غږ مو تر مرجی پور تر مالی دره ته ورسیږي. ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. په دې خبرونه کې نور بستی اونیزه خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخ وړي. د طالبانو د حکومت هغه امر چې لنارینه خپلوانو پرته دي موټر چلوون کې شود ته ترانسپورتي خدمات نه ورکوي د دې خبرونه موضوع ده. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن الملکر وزارت مسافرونکو موټرو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو او اسلامي حجاب پرته دي شذو ته د اوږده مزل خدمات نه وړاندې کوي. د دې وزارت ویند عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي چې شذې باید پرته له نارینه خپلوانو تر 15 کیلومتر زیات سفر ونه کړي. د طالبانو پر دې اعلان پراخ انتقادونه هم سوي دي. د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي چې د طالبانو دا امر د شذو د بندې کولو په معنا دی، ځکه له دوی څخه په آزاد توګه د حرکت فرصت اخلي. د دې اقدام اغیز به د افغان شذو او نجونو پر ژوند څه وي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره پخوانی سناتوره ګلالی صافی او د شذو د یووالي او پیوستون ټولنې غړی صالحه یوسفزی میلمنی دي. لومړی به ورسم د ګلالی صافی پر لور. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه، زه هم تاسو ته او ریدونکو ته وړاندې کوم. مننه تاسو نه چې ماته بلنه راکړې.
صافی صاحب، د طالبانو دغه امر چې وایي باید شدي پرته له نارینه خپلوانو سفر ونه کړي، په دې اړه به موږ ستاسو څخه او د یوسفزی صاحب څخه پوښتنې کوو. زه غواړم چې تاسو ته د یو موټروان ژغ در واورم چې هغه موږ ته ویلي دي چې څنګه طالبانو دوی ته وویل چې باید شدي مسافر وانه خلي.
امارات اسلامی ما را میگه که سیاسر نشانین، سیاسر بیچاره مشکل داره، یکام تا موتر در بست میگیره، شفاخانه میره، یکام جای میره، مریض است، جوری ناجوری است. سیاسر ها بیچاره بازی ها کدام گپ میدنه که سیاسر ها چرا شوندی؟ خب میبینه که مشکل است اوضاع افغانستان.
تاسی دی و موټر چلون کې ژغ واوریدی. صافی صاحب، تاسی د طالبانو د دغه امر په اړه باندې څه فکر لری؟
مننه. متاسفانه زما په نظر دا یو نقص دی د حقوقو. د یو ښځې حق اخلي چې هغه خپل آزاده د یو ځای نه بل ځای ته حرکت وکړي یوه خبر ده. بل دا چې طالبان په دې شرایطو کې ځان بالکل د تمام د ټول نړۍ نه منځوي کوي. دغه خبرې چې دی، دغه خبرې چې دی وایي، دا په کوم اسلامي نړۍ کې شته؟ دغه فعلاً تاسو ګوري چې په افغانستان کې د څلوېښت کاله جنګ، د خصوصا د 40 کاله جدیدونه جنګونه وکړل، ټول اول خپله څونه د دې کورنۍ شاید کندی ولری چې هیڅ سرپرست نه لري. همدغه رقم په ښار او بازار کې مونږ ډېری ښځې لرو چې هغه خپل د ژوند مغه اسانتیا به، یعنی ضرورتیان خپل ضرورت خپل پوره کوي، یا باندې وزي، یا سودا اخلي، یا ډاکټر ته ځي، یا هم خپل خپلوان کرزي، یا د ژوند حق نه لري. چې څنګه وشي کولای شي دی باید ځان ته یو محرم پیدا کړي او هغه د ځان سره انتقال کړي. متاسفانه ډېری کونډې ښځې دي، ډېری ښځې چې کونډې مړي دي هغې مړونه بیرون کار کوي. په هغه وخت کې چې هغې ځان ته روزي پیدا کړي، ښځې ته یو مشکل پیدا کېږي، دا خو مجبوره ده چې لاړه شي، یا مثلا زوی مریضېږي، یا اولاد مشکل پیدا کړي. دا یو بشري د بشري ناورین سره ټولنه مخکې کوي. زه فکر کوم چې دا عمل ډېر یعنی غیر معقول عمل دی. او بل دا چې باید رسما د وزارت نه پوښتنه وشي چې دغه حکم چې دی یعنی صادر کړی، یعنی په دې امر چې دی کړی دی، دا څنګه عملي کیږي په دې ټولنه کې چې 50% نفوس ښځې تشکیلوي؟ او دا هغه بدوي ټولنه پخوانۍ نه ده چې ښځې فقط د کور د چارو د سنبالولو لپاره وي، یا اصلا خپل حقوق باندې پوهېږي، د ډېرو یې درس ویلی دی. اوس به دې د کوم ځای نه ځي ځان ته به محرم پیدا کوي، او بېکاره محرم به پیدا کوي چې دا به دې سره د دې ځای نه د هغې د مور د کوره پورې لاړ شي. نو فکر کوم دې کې هېڅ کوم معقوله خبر نشته. په دې فعلي شرایطو کې د دنیا مخته تللې ده، یو ویشتمه پېړۍ ده، یعنی اسانتیاوې ډېرې دي. پخوا چې یو ویل کېدل چې باید ښځه بیماره ملا نه شي، چې لارې ټولې مثلا خطرناکه وي، مثلا د وحشي حیواناتو شتون، یا مثلا د انتقال وسایل ډېر ضعیف و، هغه بله وخت دی. اوس خو موټر دي، یو ښځه دومره توان هم نه لري چې یو موټر تنه ځان ته ونیسي، د دې دپاره چې پیواز نه لري.
صالحه یوسفزی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
مننه ورنه د پلمړی کتاب استاد اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او په خصوص هغه ملمنی ته سلام وړاندې کوم هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ.
صالح جان تاسو د صافی صاحب خبري واوریدلې دوی ویل چې دا د حقونو څخه سرغړونه ده چې پر شو زبان دي دا ډول بندیز لګول کیږي تاسو په څه نظر یاست؟
هو بالکل یعنی زه غوي سره موافق یم یعنی تاسو خپل دا یعنی فکر وکړئ چې احيانا په دې شرایط کې په دې وخت کې نه زیاتره فامیل نه هیوسه د شل کاله چې جنگونه وصول د شل کاله چې دوی جنگیدل یعنی زیاتره فامیل خپل سرپرست سی وغه لا سور کړي په جنگو کې شهید سی هم نسوي دي یعنی یو فامیل تاسو فرض وکړئ چې یو فامیل یو ښځه خپل فامیل سرپرستی کوي نو دوی وایي چې هغه باید یو محرم سره وځي هغه محرم لکه مکی
صافی صاحب تاسو څه خبر دغه پښتنه وکم چې آیا د ستونزې حل دا نه دی چې باید یو خوندي ټولنه رامنځته کړای شي د دې پر ځای چې د ټولنې پر نیمایي برخه باندې بندیز وځي؟
معلومدار معقوله خبر ده چې اول د دې دغه دلیل باید خپل روښانه کړي چې په دغه دلیل باندې موږ دا بندیز لګولای دی که فرضاً د دې دلیل دا وسی چې ټولنه محفوظه نه ده نو خو باید خپل ټولنه محفوظه کړي د څه وخت پورې د دې لپاره چې یو نارینه جنت ته لاړ شي ښځه باید ځان بندي نو به تر دې چې د دې نارینه وو هغه څوک چې ښځه یعنی بد نظر لري یا مثلا غیر شرعی نگاه ورته کوي د هغه سترګې باندې کی هغه ته د رقم په هواي ورکی چې خپل په اسلام باندې سم پوشي چې هغه کار چې بایدونه کی هغه بایدونه کی نو د دې لمخ کې چې د خپل نارینه یا ګوره چې یعنی مثلا نارینه ښځه بایدونه وزي چې نارینه ورته په دسترګونو غري څو چې د خپل د بعد سترګې پټینی کی نو ښځه باید څه مجبوریت لري چې د هغه سترګې د جنت تل د تاک د پاره خپل ځان په بندیخانه کې وشي دا بالکل یو غیر اصولي او غیر د ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده. دې فکر کوم مقصد دا دی چې استحقاق د منځ کې خلک وزوري او د خلکو هغه قهر من سره اړ چې سودا چې د دې خپل دغه حکومت دی دغه مسولینو د بربادي سبب وګرځي. د دې معنی مې چې د جایل خلګم پکې دي چې د پومر کې خار بازار نه دل دي فکر کوي چې ځکه کبیرونه وته فقط خدای نه خاصه په شاد خاطر وځي باید د عامه خلکو ته خپل پوهاوی خپل خلکو ته خصوصا هغه چاته چې د دې توتیر خلګاري ته باید پوهاوی ورکړي چې نه څه کولای شي بیرونه دي ته خپل نفس باندې غالب شي اسلام مراد که ته خلکو ته په بد من نظر مګوره زه چیرې چې ما اوریدلې دي چیرې چې ما لوستې دي په اسلام کې هغه دغه ساتر چې دی وایي دغه ایجاب چې دی وایي دغه ایجاب نشته دغه دې خلکو ته روحاني روح نه ورکی چې د قران په کوم صفه کې لیکل شوی دی چې ښځه باید د سر نه د پوپوري پټوسی چې څوک مخ مرته ونه ګوري سرګې مرته ونه ګوري یا په کوټه کې قلب وسیږي د قدیم قصې شته د شریعت د اسلامي ټولنې یعنی تاریخ شته دید مطالعه کی تاریخ دی مطالعه کی وخت چې حضرت محمد په وخت کې د دې ښځې او سره یو ځای جنگ تتلله یا مثلا خزو تجارت کو نو دا هغه ښځې دي چې مسلمان شي وي او نوې مسلمان شي وي سپیشل مسلمان وي نو دې دغه سی اسلام چې د وحشت نومر تګدی دی اصلا د اسلام سره ظلم کوي دی اصلا اسلام ته خیانت کوي باید زه به هم وایم چې زه مطمئنه نه یم چې آیا دغه خبره چې دی ډرایور وکړه دا څونه مستنده ده باید جدا د خپل وزارت نه یو تاسو خصوصا کوشي کولای یو مصیبه وکي او د دې دغه غوښتنې دلیل ته پښتنه وکي چې دی ولې دغه قرن کې چې په تمام نړۍ کې یو میلیارډ نه زیات مسلمانان دي او د ټول خزه او نارینه بیرون کار کوي ولې دی بغیر د دنیا نه سرچپه روان دي او خپل سر د تیګي سره په جنگ اچي.
کله چې موږ له طالبانو سره خبرې کړې دي د دوی مسؤلینو موږ ته ویل دي چې زبتاست ته د طالبانو د حکومت دی وویان مرستيال بلال کریمی خبره وایمه چې دا سی ویل دي موږ ته وای اسلامي امارات د خپل واد د ټولو وګړو حقونو تجمن دي هغه کښې دي او کناري نه دي د هغوی د کار د حق د زده کړې حق او پنور برخو کې حقونه طالبان موږ ته دا ډول جواب راکوي. صالح یوسف زی سپ تاسو ته براسم تاسو د صافی سپ خبري و ریدلې دوی ویل چې طالبان په دې کار سره خلک اړواسي چې د دوی پر خلاف راپورته سي تاسو په څه نظر یاست یوسف زیسب؟
دا ایز د هلا رانه د سدودې محدودیتونه خزه توځ کوي یعنی په کوم قانون کې په کوم هغه کې د څنګه سیاغلی ویلې یعنی په اسلام کې اته د سنسته تابان د سیس خزه دا خزنه دي د مخکینی خزه دا د یشتم د قانون خزه دي دا خزه په خپل خوبت پويږي دا خزه یعنی باید لار سی کارو کی تحصیل لري وظیفه او کنه یو خزه 12 کال مکتب وای بیا سلور کارو پس تحصیل او کی نور تحصیلات خپل مخ کی آیا هغه کوي سس پکور کی کینی نه نه کی یعنی پیس وجه د امکان لري یعنی دوی هم داس یو کار کوي دوی د خزو د حقوقو په نقص سره د سی کار کی یعنی ټول خلک اعتراض کوي او خلک پورته سی یعنی حق یو د شای د حق نه ورکول کی حق خستل کیږي یعنی دا مون ټول پوی ګو حق باید واخستل سی او دا د خزو حقوق د خزه باید تحصیل کی خزی باید کار وکړي خزی باید یو فامیل سرپرستی وکړي یعنی په دې صورت کې دوی داسې محدودیتونه وضع کړي دي یعنی دا محدودیتونه اصلا تطبیق کیږي نه یعنی دا داسې محدودیتونه دي چې اس منطق دا قبلې نه سي دوی پس کوم اساس په کوم منطق باندې دوی داسې محدودیتونه وضع کړي دي او وضع کوي داسې محدودیتونه او په دې وخت کې یعنی او دا د خزو حق ده دا باید ورکړل سي که نه ورکړل کیږي نو خزه مجبور دي یعنی سراپور ته خپل حقوق لپاره دل پر سنادیده ونه نیول سي دل پر سي په هغه کې ورته وانډه ورکړل سي هغه ولي دل سي خزم کوي سي خپل تحصیل مخته سي خزه کوي سي کار او کې خزه حق لري خزه ازادي حق لري یعنی د سیس دوی د خزو ازادي سلبي دي یعنی مکمل د نیم نفوس افغانستان خزي تشکیلې په دې صورت کې سندوی د نیم نفوس نادیده نیسی نیم نفوس حق حقوق صاحب کې دا خو یې منن وړ نه د مونږ خو ته بخښي د منن وړ د منل وړ بخښي نه اصلا
صافی صاحب لکه تاسو چې واورې دل چې طالبان چې موږ تل هڅه کړې د دوی عکس العمل واخلو په دوه مواردو کې دوی وایي چې دوی د شوزو حقونو تجمن دي په ډیری مواردو کې ویلي دي لکه د زده کړو په برخه کې چې دوی به د نجونو د زده کړو لپاره ولای هرامنځته کړي بیا هم انتقاد ور باندې کېږي چې تر اوسه پورې د تر څلور میاشتې زیاته موده وس په خولای هله تر اوسه نن درامنځته شوی
اوس خل نړۍ ډیره ورکه شوې ده او هر وخت چې فارغ ځای کې افغانستان کې تقریبا ټول دنیا یې ګوري خصوصا غربي میډیا خو د رسنندې چې ورځ د افغانستان پر اړه تبصرهونه کوي دغه خبرې چې دی کوي دا بالکل دغه د یوویشتمې پیړۍ د هیڅ روښانه یا د هیڅ هغه لوستي سړي څه چې بي سواده سړي د فکر سره برابر نه دي یعنې وایي چې موږ لاهیه یا د چی لاهیه آیا تحصیل ته کوم لاهیه شته که زه ته څه کوم لاهیه ته به د کتاب دا صفه وای دا صفه به نه وایم د څه شی ورته وای آیا دا به ورته وای چې ته به په صنف کې کینی او مثلا کوره پوری باید په کوم زری موټر چې ورته وای دا تور موټرو کې چې شیشه او دروازه یعنی کړکیونه لري باید په دې کې کینی دي چې سرویسونه جوړي باسونه جوړي چې دې باسو کې څه انتقال وکړي بیرون دنیا ونګوري مری په مخونه لګيږي دا خو ته خبرې دي چې دې کې فقط ځانته بانه لته فقط زما په نظر راس دي چې په دغه ارڅوک چې طالبان دي په دې منځ کې داسې خلک مشته چې د نور په لمسون باندې غوړی چې افغانستان کې یو نورین منځره وي د خلکو غضب راپورته کې خلک په تشویش واچي ژوند د خلکو تاریخ کې فقط یو خصمانه عمل دی چې خلک یعنی تحریک کی تخریش کی چې څو وای بتنګایت بجنګایت څو د خل راپورته شي بیا کوم بلوا وکي نو زه دې ته کومه منطقي لار یا منطقي دلیل نشم لیدلای چې دی وای موږ لایې جوړ یا موږ چاپریال جوړ لایې بچی یعنی خزه د څو صفه درس وای څو صفه نو وای یا لایې یا چاپریال بدای چې خزه فقط باغه ترانسپورتي وسایل کې باید انتقال شي چې کړکیونه لري او بیرونه نه ګوري یا ایا دی د خزو د کورونا د پوهندون او د زای کور زای د کار زایو پورې دی خاص لاریا تونلونه جوړی چې خزه به هم مر نو ګوري او وا نخلی یعنی دا یو دښمنی دی 50% نفوس سره ده دی د خپل نور اسلامي وادو د مسلمانو پوهانو سره دی ناست او کی الازر په هنتون دی د غید استادان نه د پښتنه او کی په مصر کې په عربستان کې چاغونه قیودات او سرورو ټول شین علی یو غی یو د نړۍ د حالات سره ځان برابري. نو دوی چی غواړي؟ دوی غواړي په کومه پیړۍ کې ژوند وکړي؟ آیا دوی کولی شي چې څوارلس کاله مخکې څه چې په نړۍ کې په هماغه شرایطو باندې ژوند وکړي؟ آیا دوی خپله د څوارلس کاله مخکې په شرایطو باندې ژوند کوي؟ آیا دوی د دې نړۍ د دې پرمختیا نه هېڅ استفاده نه کوي؟ اقلا دغه کس سره چې مصاحبه کوي اقلا دوی چې د تلیفونونه په لاس کې دي، دا خو د دې نړۍ د دې پرمختګ د وسایلو نه دي کار اخلي. نو ولې دوی غواړي چې د یو مثبت اړخ نه د نړۍ استفاده وکړي او بل خوا یې بالکل ځان د څوارلس قرن مخکې د شرایطو سره عیار کړي؟ هغه وخت چې بندیزونه وو هغه وخت شرایط ډېر فرق درلود، هغه وخت لارې په قیر شوې نه وې، هغه وخت موټر موجود نه وو، هغه وخت خلک معصوم نه دي او ځنه بل ځای ته سفر کولی نه شو. معلوم ده هلته یو منطق درلود چې
موش باید دغه ومنو چې دا رقم خلک ستا چې په دې باور لري چې باید شذې په کور کې باندې وي، او دا ډول باور لري چې یعنی یو شذې باید دومره محتاج وي چې حتی یو کوچنی چې هغه ته په خپل زیږول وي هغه ته استرګي وي. نو تاسو په دې د دغه ډول مفکورې په اړه باندې څه ویل غواړئ؟
دوی سده سی وایس یعنی یو خزه باید بغیر له نارینه نه غنسی بیرون لاړ نه سی باندې لاړ نه سی د لپاره سیغه ته ستونز جوړیږي. خو یو خزه ته ستونز سو جوړی ابتدا کې، خو یو خزه ته خو یو خزه ستونز نه جوړی، یو خزه ته یو نارینه ستونز جوړی. که د سی هر یعنی د ډیر خراب غلطه مفکوره ده، که د سی هر نارینه صدا فکر لري اغه ځان سره وجدانن ځان سره فکر وکي صدا ز سی بیرون سم د باندې زما ځینه باید دیو خزته یو غته پیغلته یو جلیته زبای دی مشکل سونه پیدا نه کما، یعنی ځان سره سی فکر کی ټول د منګ ټول خزی سدی منګ دوی په امان کی، یعنی اس مشکل به سونه به دوی ته پیدا نسی. خو تابن یعنی زیاتره خلک د سی پام دی عقیده دی پام دی غدی سی ز اکثرا د اجتماعي شبکات سره کوم زیات ډیره متاثر کیګم، خصوصا اکثرا د سی خزی سی بازی اعتراضونه کوي د کمیونټی سی دوی ورته لیک یعنی ډیر متاثر کیږي. مس دوی یعنی سخل ذهنیت لري، دوی څنګه منطق څنګه یعنی دوی داسې منطقا فکر کوي سي یعنی یو ښځه می تاسو خبره سي یعنی یو کوچنی سي خپل اخ کړی د هغه یعنی هغه سره باید بیرون لاړ سي. ولې ښځه ځانه منطق ځانه فکر ځانه عقل نه لري؟ یو ښځه ځانه عقل منطق فکر لري، خپل تصمیم نیولو هغه لري، خپل پوهیږي، خپل ښي چپ لاس پیژني، خپل ښي بد پیژني، سي کوم چیرته خطر ده، کوم چیرته هغه زه باید لاړ سم، زه باید لاړ نه سم. خصوصا په دې شرایطو په دې وخت کې یعنی زیاتره نجونې یعنی د مونږ پخوانه زیاتره تحصیل کړه دي، زیاتره نجونې د سنې پویږي خپل دوی تحصیلات کړي دي، دوی خپل خوبت پیژني، یعنی دوی د څه خبره کيده یعنی هغه مفکوري دي، هغه ذهنیتونه دي، دوی ته لمغه ابتدا نه مخکې نه سي دوی مخکې مشرانو هغه پچکاری سي دوی په ذهنو کې سنې باید یو خزه محدود وي، یو خزه باید کور کې وي، یو خزه باید محتاج وي، دوی ته دوی جيب ته محتاج وي، خزه نس کوي سي آزاد او سي آزاد فکر لري. خدا د ذهنیتونه د سه اکثرا مونږ ویلې سوسه د غوس امارات هغه سدي زیاتره مثلا د جګ لوړپوري امارات اسلامي سدي لوړپوري زیات وای وای غدا وای تاسو چی کوي مونږ وای د خزو اقون ترجمه استو. خو کله مونږ خبرې گو یا وری سد زیردستان دی غوي سدي د دوی خزو سره یو قسم چلن کوي، چلن لري لکه یعنی یو انسان په توګه نسویل یعنی د یو وحشي نفر غوندي چلن کوي خزو سره، یعنی دوی د سداسې دوی سره هغه مفکورې دی هغه نورو کشورو سي دوی هغه سوي دي عملته مفکورې ورته پچکاري سوي دي هغه ذهنیتونه ورکړ سوي دي لکه دوی سي وای و هغه د مونږ وای انتحاري کو مونږ هغه کو سي مونږ لار سو بهشت جنت او مونږ تلته هوري راکړ سي دی، او خراب مفکورې او خراب ذهنیت ده همدا سي دوی تمدا ذهنیت هم پچکاري سي باید تاسو یو ساتي تاسو خزي باید یعنی پوخلي مکمل خزي باید تحصیلونه کې خزي ازادي نه لري خزي یعنی دوی حالان سي د دوی بیا اسلام یا د اسلام وي یعنی دوی که اسلام سي مطالعه کې دوی کسي وي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سي د هغه ته خزي راتللی تر مشوره اخیستله د موضوع د عرش باره کې بي بي عائشه رضی الله عنها سي جنگو تتلله حضرت خدیجه رضی الله عنها سي مغه تجار پیشه و یعنی دوی که داسې فکر وکړي یعنی دا هیڅ فایده نه لري هیڅ دوی ناقه یو پلمه لټي یو ځان اخ یو ځان ته خبره پیدا کړي دي نه مهمتره موضوعات موږ لرو مهمتره موضوعات اقتصاد سي اقتصاد جوړ کړي یعنی خلک فقر سره مواجه دي وضعیت به حد خراب ده دوی د ذهنیتونو هم ابتدا نه پیدا کړي هم ذهنیتونو ورکرسته وي لکه په عام اصطلاح کې مو شستو شوی مغزي سوي ده دوی دوی هم د ذهنیت د سنې خزي باید محدود واغې او ډیر مشکل دی دوی د ذهن تغیرول ډیر مشکل ده یعنی دوی دا قبول کسي خزي یعنی کوي سي هغه کې بیرون لار سي اس خزو ته مشکل نه سي اس مشکل خزو ته نه خلقيږي که تاسو نه غواړي خزو ته مشکل خلقي خزو ته هیڅ مشکل نه خلقيږي که دوی دا ځان خپل مغز کې جاب جوړ کړي دوی دا ځان سره فکر وکړي ان شاء الله په یو نتیجه ورسیږي
زه به تاسو ته د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه هم ووایم چې ازادي رادیو ته پریشتي یا پر ټولنیزو شبکو باندې خبره کړې دي د ټویټر یو کاروونکی سپوږمۍ ستانکزی پر ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دوی ورځې مخکې پرته له نارینه خپلوانو لیوې نوي افغان کورنۍ سره د کور لټولو لپاره ولاړم بیا مې د خپل پلار د پخواني ملګري پلار روغتون ته یوړ او پرته له نارینه خپلوانو مې 8 ساعته موټر وچلاوه چې بیرته خپل کوچنیانو ته ځان ورسوم زه له افغانانو سره په ګڼو کارو کې مرسته کوم او یوې بوډۍ ښځې راته وویل چې زه د شپې له خوبه راپورته سم او تا ته دعاوې کوم دې بیا لیکلی دی چې زه له خپل پلار مننه کوم چې د یوې خپلواکې ښځې په توګه یې وروزلم چې اوس د نورو خلکو سره مرسته کوم صافی صاحب تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې مور او پلار څنګه کولای سي چې خپل لونو ته دغه ورزده کړي چې دوی باید په خپل پښو باندې په خپل ودرېږي او بل چاته محتاج نه وي
وخت چې یو ټولنه کې ژوند کوي شور د ټولنې د تاثیر لاندې وسیږي ته هغه شانس د کې چې تاسو ویل کیږي باید اول خو خزه باید خود کفا وسیږي قوي وسیږي پوسیږي او هغه فرض چې اسلام ورته ویلي چې علم دی په علم راته پیدا غا بالکل ځان ورسه د دنیا سره علم یعنی فرض دی کله چې فرض دی مور پلان وظیفه ده چې دا فرض پلاد ادا کړي او خپل ماشومان لوروسیږي که زویوسیږي به دا باندې تحصیل تعلیم وکړي زه راځم یو بل خبره ته چې دا وایي چې خزه د دې لپاره چې محفوظ اوسیږي هغه لپاره باید سفرونه کوي یعنی پیغام یوازې ونوځي ته قانون جوړ کړته او قانون د تطبیق کړه کله چې قانون موجود وسیږي مثلا د تاریخوال قانون کې یو ماده وشي که څوک خزه ته یعنی په بعد سترګ وګوري بعد سترګ یعنی بعد خبرو کې یا ورته یعنی یا ازیاتی کې دا باید مغشي قانون په اساس باندې باید در سره برخورد چلند شي ازادي سلب شي یا مثلا ورته اختار ورکول شي یا جریمه شي هر شي یعنی ګوري که تاسو قانون وضع کړئ هیڅ نارینه جرأت نه کوي چې یوازې ښځې ته په بد سترګه وګوري یعنی ښځه محفوظه شوله ته ښځه بل رقم محفوظه که ته قانون په رڼا کې محفوظه که ته ورته قانون جوړ کړه ورته ووایه چې څوک اجازه نه لري چې ښځې ته په دفتر کې یا په سړک کې یا په ترانسپورتي وسایلو کې دی ته یا په بد سترګه وګوري یا ورته بد خبرو کې حتی ورته معلومدار ځان ورته لاس نه وهي یعنی هر رقم ازیت او ازار څه چې فزیکي وسي څه چې روی رواني وسي باید تیم منع کړي وخت چې د منع کړي خپل قانون د تدبیر کې که زه مسؤوله ده دې ته وانه مه لټوه که ته قانون نشي تدبیر کولی ته حکومت نه او که ته فقط د دې لپاره چې ته اوسا وسیږي د دې خاطر چې ستا هغه خلک چې ریښتیا د وحشت نه راغلي دي او هېڅ مدني ټولنه نه دلدلې ته د هغې د بسین دپاره ته په خلکو باندې محدودیت وضع کړي دا ستا ضعیفي ده که حکومت وسیږي حکومت باید قانون جوړ کړي قانون باید تطبیق کړي او خلک د قانون په رڼا کې هېڅ وخت جرأت نه کوي چې چاته ازار اذیت ورسیږي ښځه به محفوظه اوسیږي نو ښځه دغه رقم محفوظه کړي بل رقم چې ښځه محفوظه ده ښځه باید قوي اوسیږي ښځه باید ځان باندې اعتبار ولري ښځه باید خپل په همدغه توانمندي باندې باید دا اعتبار ولري کله چې خپله یو ښځه قوي اوسیږي هیڅوک ورته بده سترګه باندې کتلی نه شي ته ښځه دونه مه محدودوه چې هغه حتی د نارینه او د ویرې نه مثلا قلبې ودرېږي دونه ته دا محدوده ته ښځه ته قوت ورکړه چې هغه که د یو اجتماع کې
سزی ناری نه هر څوک سیږي هغه خپل ځان پیدا کی هغه خپل ژوند مخته ایسی او د هیڅ چاونه دارون نه لري. نو دغه خبرې دي چې د کورنۍ نه شروع کی. زه فکر کوم از موږ باید د ټولو کورنۍ نه د افغاني ټولنې د کورنۍ نه خصوصا د پلرو نه د میندو نه باید جدا تقاضا وکړو چې ښځې جنکۍ قوي کړي خپل نارینه تربیه کوي خپل زامنو ته ادب وښیي چې ښځه وخت چې بیرون اوسیږي هغه ستا دپاره نه ده چې ته پې خپل نفساني او شهواني هغه غریزه لاسته راوړي. باید هر کورنۍ اول زامنو ته خپل ادب ورکړي خپل زامن باید تربیه کړي چې څو هغه وشي کولی ښځو ته احترام کړي وخت چې ما زوی بلې ښځې ته په بده سترګه نه ګوري هغه بل سترګه هغه ښځه به همیشه محفوظه اوسیږي. باید کورنۍ خپل لورانې باید تقویه کړي قوي کړي قوت ورته ورکړي تحصیل او تعلیم ور باندې وکړي او خپل زامنو باندې باید هغه حقوقي هغه شرعي حقوق چې دي د ښځو هغه باید ورته د کور زده کړي.
Oh.